دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او عیسیٰ کمیری درته هر کړي وای دا خبري سات دی په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. د دې ترڅنګ په لومړي نمای کې د هند لخوا پر پاکستان د برید په اړه تازه معلومات درکو شنونکو سره خبرې هم کوو خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان فوج وايي د هند په بریدونو کې شپږ ویشت کسان وژل شوي. پښتون ژغورن غورځنګ او ملت پال ګوندونو په کوټه کې احتجاجي لاریون کړی دی او سپریم کورټ په فوجي عدالتونو کې پر ملکیانو مقدمې چلاول سم ګرځولي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج ویلي دي چې د مې پر ومه د هند په یو شمېر بریدونو کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د فوج وایان جنرال احمد شریف چودري نن سهار په راولپنډي کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هند د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې شپږ ځایونه په نښه کړي دي. د چودري په وینا وژل شوي او ژوبل ټول ولسي وګړي دي. نوموړي زیاته کړه چې هند د پاکستان په خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا برید کړي او دوی ځواب ورکړی دي. د دواړو هیوادونو ترمن دا جګړه د شلو کلونو راهیسې تر ټولو سخته بلل شوي او د هند تر واک لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې د اپریل په دویشتمه تر خونړۍ برید وروسته رامنځته شوې ده. هند هغه پیښه یو ترهګر برید بللې وو او پر پاکستان یې د ترهګرو د ملاتړ تور پورې کړی وو خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. بلخوا د مې پر ومه په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د هغه هیواد د ملي امنیت کمیټې بیړنۍ غونډه وشوه چې فوزي او ولسي چارواکو پکې برخه واخیستې وه. تر غونډې وروسته په خبره شوې علامه کې ویل شوي چې ګډونوالو د هند د برید په غبرګون کې د پاکستان د راتلونکي ستراتیژي په اړه هم بحث وکړ او د سفارتي اقداماتو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوي علامه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور له یو پنځوسمې مادې سره سم پاکستان حق لري چې د ځان په دفاع کې په خپل خوښه سره په وخت، ځای او طریقه ځواب ورکړي. علامه کې راغلي چې د پاکستان ځواکونو ته په رسمي ډول واک ورکړل شوی چې دوی په دې برخه کې مناسب اقدام وکړي. په کوټه کې د پښتون ژغورن غورځنګ پی ټی ایم په ګډون یو شمېر ملتپالو ګوندونو د مې په شپږمه له پاکستان د افغان کډوالو په زور ایستلو، د پی ټی ایم د مخکښانو د زندان کېدو، په بلوچستان کې د روانې ناامنۍ، په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قانونو په اړه د ترمیمي قانوني مساوېدې پر ضد او د چمن پر لټ په ملاتړ احتجاجي لاریون کړی دی. مدرچن په کوټه کې راغون شوی ول او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو ویستلو لړۍ ودروي. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي مشر نصر الله زیری مشر لته ویل چې افغان کډوال په زور ایستل د انسانیت خلاف کار دی.
دا کډوال چې د نن څخه شاوخوا 50 کال اوس پوره کې راغلي دي، هغه نسل نستا چې کم نسل موجود دی هغه د لې پیدا شوی دی. د پاکستان د سټیزن د شهریت چې کم قانون دی هغه دا وایي چې کم بچی دلته وزېږي هغه د دې ملک شاری دی. نو افغان کډوال د دې ملک شاریان دی.
دا په داسال کې دا چې د خیبر پښتونخوا داخله او قبایلی چارو محکمې د مې په څلورمه په صوبه کې میشت استان لرونکو افغان کډوالو ته د جون تر دېشتمې پورې د وتلو ویل دي. د خیبر پښتونخوا د بنو د جانخیل اوسیدونکو وایي د هوان مرمۍ یا ماټر ګولې په بربرید کې دوه ولسي وګړي وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو داوا کوي چې د مې په شپږمه شپې مهال د ماټر توغندې د پاکستان فوج توغولې خو فوج لا تر اوسه د دې دعوې پخلی نه دی کړی. په جانخیل کې د پښتون ژغورن غورځنګ پی ټی ایم یو مخکښ ګران وزیر د مې په شپږمه مشر لوتی ویل چې د هوان برید د یوې کورنۍ غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نوموړي په وینا په برید کې وژل شوي وګړي پلار او لور دی او ژوبل کس یې زوی دی. په جانخیل کې د دې تازه پیښې په اړه د پاکستان فوج او نورو حکومتي چارواکو لاسنه دی ویلي خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د وسلوالو ضد یې عملیات تیز کړي دي او پر مهال یې د امبولس خوندیتوب ته پام کوي. اور سه خبر د پاکستان سپریم کورټ آئینی جرګګۍ د مې په ومه په فوزي عدالتونو کې پر ملکیانو د قضیو په اړه د آرمی اکټ یا قانون په خپل اصلي بڼه د بحالولو فیصله کړې ده. د پاکستان ډان او جیو نیوز د مې په ومه خبر ورکړي چې دا پریکړه د سترې محکمې د اساسي قانون جرګګۍ ورکړي. عدالت د دفاع وزارت او نورو د غوښتنو منلو سره د سپریم کورټ د اکتوبر درویشتمې پریکړه لغوه کړه او د آرمی اکټ ځینې مادې بحال کړې. سپریم کورټ د فوزي عدالتونو فیصلې ضد اپیل حق لپاره معامله حکومت ته لیږلی او امر یې ورکړی چې حکومت دې پنځه سلوي خورزو کې دننه د اپیل حق ورکولو لپاره قانون جوړ کړی. د سپریم کورټ آئینی بنچ پنځو ججانو د فیصلې په حق او دوه په مخالفت کې رائے ورکړي. په اکثریت پریکړه کې جسٹس امین الدین، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس حسن اظہر رضوی او جسٹس شاہد بلال شامل و بلخوا جسٹس جمال الدین بندوخیل او جسٹس نعیم اختر اغبان له پریکړه سره مخالفت وکړ. دا تر دې محل د مشال اړې خبرونه خبرونه مله مشال اړې وردل او اوس که رواني غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. د پاکستان حکومت فوج ته هند ته د ځوابي کاروایی واک ورکړی دی. په پاکستان کې د برید وروستو په ټولنیزو رسنیو هم تاوتریخوالی زیات شوی دی او بحثونه روان دي. یو کارپوه وایي
څنګه په دغه وخت پاکستان او انډیا هغه د ټرایبل د جنگونو په شان تخکرې جوړې کړې دي او سوشل میډیا استعمال په ذریعه یو جنگ روان ده که په ګراوند جنگ وي که نه وي.
دا بنو جنخیل اوسیدونکي هوایي حکومتي ژمنو باوجود فوزي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وړي.
د حکومت سره د میشا پرستم پیپر لیکل وشول چې تاسو میش امن تر کوي خو بیا ریاست په امن کول شي ناکام دی.
په تورخم لار د سفري اسنادو لازمي کېدو ترانسپورټران ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دغه 10-15% خلکو سره ویزه شته ده او اکثریت خلک د ویزې نه محروم دي نو دا به یو مشکله مدي او دا به تجارت په منځ کې یو غټ رکاوټ وي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره مشال لري. تاسو غوږی خبري ساتي څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې هند پر پاکستان بریدونه کړی دي چې د فوج تر مخه لږ تر لږه شپږ ویشت کسان پکې وژل شوي دي او شپږ څلوېښت نور ژوبل دي. نن ټوله ورځ دا شپې دا بریدونه بېګا شپې شوي دي او نن سهار وختي د فوج بیان به مطبوعاتي کانفرنس هم کړی دی. هغې وروسته هم په پاکستان کې ډېر پرمختګونه رامنځته شوي دي چې تازه حال یې له اسلام آباد د مشال خبریال او شنونکي تارخان صاحب نه اخلو چې دا وخت راسره ټلیفون په کرخه دی. تارخان صاحب ستړي مشي
ډیره مننه سر شکریہ.
ترخان صاحب د خبرونو په د خبرونې په پیل کې مې اوریدونکو په دې باندې خبر شو چې د پاکستان فوج چې کوم نن ویل دي د مې پر ومه د هند په یو شمیر اوریدونکو کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي دي. هغې وروسته چې کوم صورتحال را پیدا شوی دی لږه شېبه مخکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا هم وکړه د قومي اسمبلۍ ته، نو که لږ دې باندې تاسو لږ تفصیلات زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ چې اوسه پورې څه شو اوسه وشو او وزیر اعظم په خپله وینا کې تازه وینا کې څه وویل.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته. اول څنګه چې تاسو پښتنه کوي د وزیر اعظم بیان نو په قومي اسمبلی کې چې شهباز شریف کوم بیان ورکړی دی اول باغې ته لاړ شو او شهباز شریف خپل دا خبره کړې چې د پاکستان ځواکونو د هندوستان دغه حمله ته د د پټکو یو موثر جواب ویل دی او د پاکستان جواب هغه ته یو لویه کامیابی هم دی یاد کړه او د قومي سنلر را خبره وکړه چې پاکستان په جواب کې د هندستان 15 جنگي الوتکې هغه هم غورځولې دي. بیا د پہلګام د هند کنټرول اند کشمیر کې کوم د اپریل په 28مه حمله شوی و په سیلانیانو باندې او دا غیر سود حالت پیدا شي او یو واری بیا وی چې پاکستان په دغه حمله کې لاس نه لري. نو خو دا خبره شو بیا نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ملي سلامتی کمیټې یو غونډه هم شوی و او په هغه کې فوجي مشران مو په هغه کې کوم اعلامیه خبره شوی و بیان دغه غونډه وروسته، نو په هغه کې مهمه فیصله ده چې د پاکستان ځواکونو ته د اجازه ورکړل شوې ده چې د هندستان د حملو ته جواب وایي او په دغه بیان کې دا خبر هم شوې ده چې د جواب د طریقې کار تغییر لپاره زه او د تغییر لپاره وخت هغه فیصله به پاکستان کوي. نو
هغه د پاکستان فوج کوي لکه
د پاکستان فوج کوي هغه د پاکستان فوج کوي خو هغه ته هغه رسمن باضابطه اختیار ورکړی شوی دی. دا په دغه کې مهمه پیښه وه او پاره غونډه کې هم چې کوم بیان کې د پیزو الوتکو د غړدولو ذکر شوی دی. هندستان دغه الوتکو په اړه باندې رسمي څه نه دی ویلي، البته د هندستان ځنې رسنیو کې کله دوه یادېږي کله درې یادېږي خبره کیږي. نو یو دا بل پرمختګ دا شوی چې په اسلام آباد کې د هندستان چې کوم سفارتکار دی هغه خارجه وزارت ته احتجاج د پاره بللی شي او هغه رسمن احتجاج هم شوی دی. او لږ شي وړاندې اسمبلی کې د پاکستان چې کوم نائب وزیر اعظم دی خارجه وزیر دی سردار هغه وینا کړې ده او هغه معلومات دا ورکړې دي چې په شپږو ځایونو هندوستان هغه پنخه کړې دي او د شپږو ځایونو کې حمله شوې دي او حمله دی چې سلیریش حمله شوې دي. او دویم دا خبره کړله څنګه تاسو خبر کې یادونه وکړه چې شپږویشت کسان هغه پکې وژل شوي دي او سلوي خو نه زیات دي یادي چې هغه پدې کې جو بل دي. نو دا خبره هم اوس لږ شی وړاندې شوې ده. بیا بل طرف ته لږ مختصر وایم، بیا اکثر ملکونو پاکستان او هندوستان ته دا اپیل کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خارجه وزیر ټلیفون هم کړی دی، د پاکستان چې کوم د ملي امنیت مشاور دی سلاحکار دی او دغه رنګ د هندوستان دواړو ته ټلیفون هم کړی دی او د غوښتنه کړې ده چې کشیدګي او دا ترنګلې حالت دا کم کړي.
صحیح ترخان صاحب، ډېر زیاته مننه تفصیلاتو نه، تاسو ډېر مفصل پوره معلومات چې نن کوم سفارتي حل ځلې کوم رامنځته شوې هغې په اړه باندې تاسو موږ اورېدونکي خبر کړ. را سره په سټوډیو کې تاسو نه ډېر زیاته مننه، په سټوډیو کې را سره د مننه په سټوډیو کې را سره د مشال رادیو مدیر داود خټک هم موجود دی، هغه سره خبرې کوو چې دا بریدونه د هند په وینا باندې د هغه د اپریل د 28مې د برید د پہلگام د برید غچ وو، خو که په دې کې یو د پښتون راپورته کېږي چې هند نن یو خبري غونډه کې د غیز مکنی او د فضائی چې کوم فوج دی داغي مشرانو چې کوم خبري غونډه وکړه، هغه کې ویل دي چې په پاکستان کې هغه ځینې پنخه کړی دي چې د پټن ځین لري د هند. خو داود تاسو په پروګرام کې هر کله باندې کله په دې باندې رڼا واچو، متضاد اطلاعات تا سار رئیس بلکې د شپې رئیس تا سیدا ډېر د غن سار ای کنه د لا پیخه د بریدون روسو چې کوم حالت ته متضاد رپورټونه هم را روان دي. هند دا وکوي چې هغه زینې په نخ کړی دي چې د دوی په وینا د پہلگام په پیخه کې تړاو لري او زینې هغه دي. نو کم کم هغه زینې چې وسه پوری نشاندهی شوی د تاسو خپل سرچینو سره هم خبرې شوې دي چې هند په نخ کړی دي.
ډېر مننه. او طاهر خان صاحب هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي، خدا د پاکستان لخوا او د بازي زرایو لخوا چې موږ ته کوم معلومات ترلاسه شوی دی، غداري چې په کشمیر کې دی درې سلور زاینه پنخه کړی دی، خو د دې ترڅنګ چې کوم غټ زاینه پنخه شوی دی د کوم نه چې اوس موږ ته اطلاعاتم روان دي، نو هغه په بهاولپور کې د پنجاب خار دی، په بهاولپور کې هغه زې پنخه شوی دی چې کوم ویل کیږي دا د جیش محمد چې کوم یو ترګر اډل ګرځول شوی دی، د اغه د تنظیم د مشر مولانا مسعود اظهر علاقه و دا ایریا و دغلت د دې مدرسې وي او د دې نور سمره کارونه شو. او دویم مهم ځای چې دی هغه د لاهور نه شاوخوا دیرش پنځه دیرش کیلومتر لري د مرید کې علاقه ده، او د مرید کې هغه ځای دی چې کم ویل کیږي دا د لشکری طیبه هغه یو ترګر ګرځول شوی ډله ده، او د دې مشر چې دی هغه حافظ محمد سعید دی چې په هغه باندې بندیزونه دي، نو د هغه ځای په نښه شوی.
کله چې اندی کې اوریدونکو ته چې دا جیش محمد مشر تاسو یاد کو مسعود اظهر دا دی تاریخی اغسد او دا ولی
د دې مسعود اظهر هغه کس ته چې دا په هند کې گرفتار شوی او په 1999 کې چې کله په افغانستان کې د طالبانو اولنې دور وو، نو په دغه دوران کې د هند یو الوتکه اغوا شوه او تختولې شوه، او دا الوتکه بیا را وستل شو کندهار ته، او په دغه وخت کې د هند خارجه وزیر جسوان سنگ او فکر کوم چې هغه هم د بی جی پی حکومت وو یا کېدیش دي کې زله غلطي کوم، خو هغه
واجپای حکومت
او هغه الوتکه را وستل شو کندهار ته د افغانستان. په کندهار کې کی ناستې ده او بیا هغه تختونکو غوښتنه وکړه چې سلور کسان چې د هند په بن کې دي هغه د هند را خلاص کړي. په هغه کې درې کسان نور یو پکې مولانا مسعود اظهر هم، بیا دغه خبرې ترې روانې وي، اخیر کار دغه کسان بیا د هند د بدن خوشی شول، نو باغې کې مسعود اظهر وو، بیا مسعود اظهر دغه نه پس جیش محمد ډله
جوړه
کړه. خو د دین مخ کې په د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې مختلف تنظیمونو کار کاوه چې هغه باره کې ویل کیږي چې دې ته د پاکستان مرسته حاصله وینه د پاکستان د فوج په دې تنظیمونو کې، لکه حزب المجاهدین دی چې د دې مشر وو سید صلاح الدین او د کشمیری او دا یو واحد تنظیم چې دا د کشمیریانو تنظیم دی ته به د کشمیریانو تنظیم بیا البدر مجاهدینو چې د اغه مشر بغزمینه بیا حرکت المجاهدینو د اغه ترڅنګ لشکری توي بابا او داس یو سونوري وړې ډلې هم به خدا غټي ډلې بیا چې کله د 9/11 یعنی د په امریکا کې چې کله ترګریدونه وشول نو د اغي په جواب کې چې بیا کله په نړۍ کې د ترګری ضد د امریکا په مشرې د ترګری ضد جنگ اعلان شو او په غي کې د افغانستان د طالبانو حکومت هم رنګ شو الته نو پاکستان د ترګری ضد جنگ کې د امریکا په طرف باندې ودرید او په پا پاکستان باندې دا فشار راغی چې دغه تنظیمونو سره د مرستې ختم کړي
شي صحیح ها ادي کې دا د لشکری طیبه خو حافظ سید خو به معلوم دي چې هغه د ممبئی د ترګری پیخو په تړاو باندې پاکستان هم د کل فشار راغلی نه قانون ګرځول شوی دا خو اوس ساسي په هغه باندې معلومات مطابق دا دي چې هغه ځین په نقشې وې دي چې په دې کې ځینې دا خبرې هم راځي چې د مسعود اظهر یو بیان هم جاری کړی دی چې داغي د کورنۍ غړي کې وژل شوی دي
بالکل د مسعود اظهر د کورنۍ د غړو بیان جاری شوه دي او زمونږ همکارانو خبريالانو مونږ ته د مختلفو ذریعو نه ویډیوز هم را لېګلې دي چې پاغي کې په دغه مدرسو باندې حمله شوې دي او غي کې اني شاهدان د حال بیانوي زمونږ یو خبريال نن تللې هم مو چې د اغه زین سره ویډیوز جوړ کړي د غي اوس جنازي شوې دي خو هغه ویډیو مونږ ته ترلاسه نشو په سوجا باندې او خو اغي د حال را کوي چې په دې کې بیا د هسپتال سره خبري شوې دي پاغي کې متویل شوې چې د دې مدرسو نه دلته زخمیان راول شوې دي نو په دې کې وایي کی چې لس د مسعود اظهر د کورنۍ غړي پکې دي چې هغه د مختلف رشتہ دار کې دي شي خپل خپلوان کې دي شي هغه پدې کې زه هغه شوی دي وژل شوی دي او د مرید کې د حمله باره کې پوره تفصيلات تر اوسه پوري نشته لري چې هغه هل تاسو شو هل تاسو شوی دي د پاکستان د اطلاعات وزیر عطا الله تارړ بیگا پاکستانی رسنیو ته ویلي چې د کې نقصانات ندي شوی او دی به دی میډیا ته میډیا به دغه زیان ته بوزي غي ته بر دې یو چکر ورکي خو تر اوسه پورې داسې کوم خبره نه ده شوی
په دې کې دا یو بل پښتون هم راپورته کیږي چې ټول ورځ موږ کتل ک په د برید روستو په ټول رسنۍ خو کې سره باندې غیمن یو رپورت هم موږ مفصل لرو خو په مجبوری توګه په پاکستان کې د نن کو ګور سفارتي هلې ځلې هم روان دي د امریکا د قائم مقام یا شارد افیر چې دغه مصنفي سره ملاقات کړي دي په اسلام آباد کې دغه شانی نور هوادونو هم هغه کړي دي خبري کړي دي د وزیر اعظم وینا هم تاسو خپل هم باوریدل د بلاول بټو زرداری وینا هم تاسو باوریدل د فوج خبرګون هم تاسو څنګه ګوري چې آیا دا چې کوم بریدونه وشو پاکستان چې کوم واک ورکړي دي خپل فوج ته نو اوس تاسو څنګه فکر کوئ چې آیا د پاکستان ستراتیژي په راتلونکي کې به څه وي آیا څه وخت پورې خاموشي او کنه د دې وسمدستي ځواب
ګوره د دواړو ملکونو اټمي وسله لري په جنوبی ایشیا کې درې ملکونه په دې ریجن کې یعنی په دې کې درې ملکونه داسې دي چې هغه سره اټمي وسله ده یو چین دی یو هند دی یو پاکستان دی د چین خو هغه خو یو سوپر طاقت دی هغه 15 چې کم غټ ملکونه دی پاغي کې دی شامل دی خو د هند باره کې هم دومره اندېښنې نه خودل کی پاکستان د اټمي وسلو باره کې لکه ډاکټر قادر خان سره چې سوشو پاغي باندې بازي ټیم کې اندېښنې هم خودل کیږي اوس د دې دواړو ملکونو یو تاریخي جګړه روانه ده او دا اول وار نه دی بلکې د دې نه مخکې کتا سو فکر وکې په کارګل باندې د دې یو وړو کې جنگ شوه د دې ترڅنګ چې کله د پلواما حمله وشوه نو د اغي په نتیجه کې د هند جازونه راغلو اغي بالاکوټ کې بمباری وکا او د اغي نه په جواب کې بیا پاکستان هم د اغي یو جاز وګرځو د دې نه مخکې کتا سو وګورنه په پټانکوټ کې حمله شی وه چې په غی کې د انډیا سکیورټی کسان وشل شیو د غی په نتیجه کې بیا فوجونه چې وغه یو بل ته په بارډر باندې ولاړ شیو د ټولو نه خطرناک صورت حال چې جوړ شوی او هغه کله چې په لال د هندستان په پارلیمان باندې کله حمله وشو نو د اغی نه پس دواړه فوجونه یو بل ته مخ په مخ باندې ولاړو تقریبا یعنی نن جنگ کیږي سبا جنگ کیږي خو همیشه چې د پاکستان او هند کله دیتا حالات رسی نو د نړۍ ملکونو په غی کې یا
مداخلت
کوي مداخلت کوي غره په باسي پدې کې په سر کې راځي لکه امریکا خو په سر کې راځي چې هغه د نړۍ ټولو نه طاقتور ملک دی خو د دې تر څنګ لکه سعودي داسې ملک دی چې هغه په پاکستان او هند دواړو باندې اثر لري عرب ملکونه ټول دغه سي برتانیا چې دا هغه چین هم پکې یو خپل نخپل رول ادا کوي ان تر دې چې روس ترکیه ته اوس وګورې د ایران خارجه وزیر پاکستان ته راغلی و یو ورځنی دوره وه او بیا دا فکر هم کېدو چې دې بر دینه پس هند ته ځي هلته کې به د هغې سره هم خبرې کوي هغه هسې خو نه شوي نو اوس چې لکه دا بیګا کوم واقعاتو شو نو کېدای شي چې ځکه چې پاکستان اوس وایي چې مونږ هند ته جواب ورکړی دی هند چې کومه حمله کړې د هغې جواب پاکستان ورکړی او شهباز شریف تقریر اورېدونکو اورېدلی نه هغې ته به معلومات شوي چې شهباز شریف هم وایي چې مونږ هند ته برابر جواب ورکړی اوس چې برابر جواب ورکړی نو بیا خو کیسه بس ختمه شوه اغه حمله وکړي او ته جواب ورکو نو په ظاهر باندې اومه داسې ښکاری چې په دې ځای باندې دا خبره ختمه شوه او امکان لري چې په دې باندې نړیوالو هم اوس د دې نه پس فشار راشي د دې نه پس نور څه مکوې تاسو خو د بیا هم ویلي چې مونږ د جواب ورکولو حکم د ځان سره لرو بیا چې د کمی سلامتیه د کمیټې نن کوم غونډه شوې شهباز شریف مشر هغه کې پوسټ اختیار ورکړي دي چې تاسو چې څه کوي نو هغه وکړي نو فکر کوم چې کله دی وایي چې یاره مونږ برابر جواب ورکړي نو په دغه ځای باندې دا خبره تقریبا ختمیږي زه خو فکر کوم چې د دې نه پس په نور څه نه خو بیا هم د دواړه ملکونه چې دي دا د دې خپل خپل اغه ناری چې کمی دی اغه جذباتي ناری سیاسي نو دی د اغه کې دیان دی د اغه کې دیان په دا معنا دی چې د دې د وجه نه د اغه جذباتي نارو د وجه نه په دې باندې د خپل عوامو دباو بیا ډیر زیات
څنګه کومه وګورو د پهلګام د پیښې نه پسته په هند کې چې څنګه اغه جوړ شو
بالکل په هند کې چې کم دباو په حکومت باندې جوړ شو که حکومت دا کار نه کولې نو د مودی حکومت سره به دا یاره و چې دی به سبا خلک بوته ووټ ورنه کی یا ایون د مخالفان چې په اسمبلی کې کم دی اغه بوته مشکلات راولاړ کی دغه سي
نو پاکستان
که د پاکستان خو پاکستان دا غینه مخ کې پټي باندې وي چې مونږ ډیر سخت جواب ورکړی او دیدام وای چې تر اوسه پورې د دې حصہ تصدیق نه دی شوی خودی دا موی چې د هند پینځه تیاری مونږ غورځولې دي نو خپل خلکو د خودی دا ورخی چې مونږ جواب ورکړی دی نو ځکه خوشحال شریف مو چې مونږ د جواب ورکو نو د دې نظر دا الهام اخلم د دې خبرې نه چې د پاکستان لخوا هم د خبره ختمه ده خو چونکې پاکستان اوس وایي چې هند هم تر فشار لاندې اوساتلی شي نو د اغې د وجه نه زما خیال چې دی وایي چې مونږ د جواب حق ځان سره ساتو
ډېره زیاته مننه وخ را کول سر رئیس تاسو مصروف هم وي او په کارونو کې هم ډېر زیاته بنه تاسو نه د مشال راډیو مدیر داود خټکو چې په دې اړه سره تفصیلات شریک کړل او دا غینه مخې تاسو طاهر خان صاحب خبرې هم باور دي په همدې موضوع کې پاتې کیږي چې نو چې د پاکستان او هند ترمنځ د شخړې په وخت باړو غاړو خو رسنیو ډېر غیر ذمہوارانه رویه خپل کړی دا دوړ غاړو ته د جنگ ته هوا ورکړل شوی دا نور تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې
د پاکستان او هند ترمنځ تاو تریخواله او تردی چې د هند د برید اورست هم په خواله رسنیو د دواړو هوادونو لخوا د یو بل ضد تبلیغات روان دي د خواله رسنیو نه علاوه مستقل او رجستر میډیا چینلونو کې هم جنگ ته پوکی وهل کیږي او د څورو دراسي ګڼ شمېر داسې ویډیوګان هم خپرې شوې یا لا هم خپرېږي چې پکې د دواړو غاړو خلک په خپلو اکاونټونو یو بل ته دړکې ورکوي بیا دا چې د خواله رسنیو منفی استعمال وشي آیا د سره د هیوادونو یا د ولسونو ترمنځ کرکه زیاتیږي مشاد رډیو دغه پوښتنه د جرنالیزم څانګې استاد او شنون کې ډاکټر عرفان اشرف نه کړي
پیل ازل انسانی تاریخ کې دنیا دوره یو بل سره مخامخ راغلی دا سدی نه صرف یو بل ګوري بلکې یو بل آوازونه هم دوره توانا کوي سمونږ انسانانو ته لا احساس نشتا سې سوشل میډیا کانسیکوئنسز زموږ په ژوند کې څه دي دې ته موږ وایو ری ټرایبلایزیشن لکه موږ هغه بیا ټرایبل دور ته لاړو سال تک لخکری جوړی دي او خلک مخته یو بل سره مخامخ دي لکه څنګه په دوه وخت پاکستان او انډیا هغه د ټرایبل د جنگونو په شانت لخکری جوړې کړې دي او سوشل میډیا استعمال په ذریعه یو جنگ روان ده که په ګراوند جنگ وی کنه ای او کا کم ویو کا زیاتی او کا تم ویو کا چلے گی خو په سوشل میډیا باندې 24 گھنٹے جنگ روانی
ڈاکٹر عرفان اشرف زیات کړه چې خواله رسنۍ بی قابو لخر ده دغه ته هیڅ داسې ممکن نه ده چې ګنې یو څوک دغه لخر ایثار کړي او د کرکو جنگونو او تاو تر خواله ماحول ګنې سوړ هم کړي
زموږ مقصد بودای څه کرا چې کی خلکو ته خبرو کو هغه به انډیا ته ورسی هغه به دنیا په مختلف کونو کې یغه خبره نو دا زموږ په وس کې نه ده چې د الگوریتم پرواز موږ وسار کو یا کنفاین کو نو دغه کانسیکوئنسز دا سې دي ځکه مخکې جنگونه ټرایبل سوسایټي کې به جنگونه هم د آبادۍ نه بهر کېدو او یو فوج به بل سره مخامخ شو، یو بل ته به نقصان ورسولو او بیا به واپس آبادۍ ته رالو، نو سیول سوسایټي به یو حد پرې بچ وه او کلي او شهرونه وو آب بچ وو فصلونه به وو، هغه نه نن به بل ژوند روان وو. اوس د بده مرغه نه صرف فوجونه له جګړې کوي بلکې خلک هم د فوجونو په شان باندې خپله کې یو بل باندې اختایي. زموږ بیډرومونو کې دا جګړه راغله او دا تاسو ګورئ ځکه په محاذ جنگ وسار وي کم وی یا تم وی، خو زموږ بیډرومز کې او زموږ په لیپ ټاپس دا جنگ مسلسل رواني.
ډاکټر عرفان اشرف زیاته کړه چې د پهلګام د پیښې نه وروسته د هندوستان په خواله رسنیو او ټي وي چینلونو باندې د هغه ځای په حکومت داسې زیات فشار راوړی شو چې حکومت یې بغیر د برید نه شو پشا کړي. عرفان اشرف بیا دا هم وویل چې دغه شان هر د پاکستان دننه د سوشل میډیا هم دی،
دغه بنیاد بنے زمون علاقې زمون خلک زمون کلتور دا جنگی معاش بنیاد ګرځول شي، دا پښتنه دا پاکستانیان چې دنیا کمی کونی ته ځي کم جنگونه سکیږي اوس د دې پہچان بوم د جنگونو نه، نو دی بو یو پروفایلنګ هم دو ملکونو کی کیږي کاغه ویست ته ځي کاغه نور ملکونو ته ځي، د دې خلکو پہچان و امدغه جنگ سره یې کم دی په سوشل میډیا باندې کاری او د کم بنیاد باندې دی هغه پروپاګاندا کوي، دا قومونه به اوس اندو جنگونو سره یادیږي. نو د سوشل میډیا استعمال څه کم دا هغه که د ټکنالوژي باندې څوک پوه شي ابو کله هم د جنگ د پاره نه کوي، ابو همیشه کوشش کوي چې سوشل میډیا ته کېنستنې نه پیلا سلزل دا سوچ وکي چې هغه نه صرف څه لیکي هغه نه د بل ژوند متاثر کوي، د بل خلاف نفرت کوي، د بل خلاف مبارزه کوي، بلکې هغه مبارزه په سن سلیول د کور ته هم راځي. نو دا ټکنالوژي استعمالون څنګه د پر پکار دا خګړې د پر پکار دا او دا ممکن دا کوم دا سوشل میډیا د سوچ سره استعمال کو.
د پیښور خبريال غلام دستگیر هم لیوی مودیره هسي په بدمنی رپورټینګ کړي. مشهد ریډیو د هغه سره خبره وکړي.
پہله وختونو کې به چې کوم سایکولوژیکل وارفیر کېده نو هغه به ساده پوری کنټرول لو، مطلب ریاستی ادارو او داغي چې کوم د اخبار ادارتي یو بورډ او داغي لاندې یو کنټرول پروپاګاندا وکیدا. او زمونږه مسله دا ده چې سوشل میډیا چې دا هم په پاکستان کې هم په هندستان کې دواړو ځایونو کې ان کنټرول ده او زیاتر خلک پکې داسې دي په دې پلیټ فارم باندې کوم چې نوې کول دي دا غی سوچ او عقل دومره میچور نه دی، هغی د جنگ د اثراتو نه به خبر دی، هغی دا کوي چې تور له هوا ورکی او دا مسله نور زیاتی.
غلام دستگیر زیاته کړه چې کراتلونکو کې ریاستی پالیسیان یا حکومتونه د سوشل میډیا نه مجبورېدل نو هغه بل زیات خطرناک وي، ځکه په دغه میډیا کې په زرهاو جعلی اکاونټونه جوړ دي هیڅ پی جنگلو نه کیږي. نو دا وویل چې ممکن بیا دا هم ده چې درېمګړې دغه شان جنگونو له هوا ورکی. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پېښور.
د مشهد ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال رادیو تاسو غوږی تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په اپ باندې تاسو اوریدلی شئ او صفای اوریدلی شئ چې په کوم ځای کې تاسو ته ستونزه لري. د روانې غړي نوې برخه ته راورسېدو تاسو د خبرونو لنډیز وایو. دا پاکستان فوج ویلی دی چې د مای پرومه د هند په یو شمیر بریدونو کې لکه لږ شپږ ویشت کسان وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د فوج وان جنرل احمد شریف چودري نن سهار په راولپنډي کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هند د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې شپږ ځایونه په نښه کړي. د چودري په وینا وژل شوي او ژوبل ټول ولسي وګړي دي. بلخوا د مای پرومه په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د هغه هیواد د ملي امنیت بیړنۍ غونډه وشوه چې فوجي او ولسي چارواکو پکې برخه واخیسته.
تر غونډې رسو په خبره شوې علامه کې ویل شوی چې ګډونوالو د هند د برید په خبرګون کې د پاکستان د راتلونکي ستراتیژي په اړه بحث وکړ. په علامه کې راغلي چې د پاکستان ځواکونو ته په رسمي ډول واک ورکړل شوی چې په دې برخه کې مناسب اقدام وکړي. په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون یو شمېر ملتپالو ګوندونو د مئی په شپږمه له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستلو، د پی ټی ایم د مخکښانو د زندانی کېدو، په بلوچستان کې د رواني ناامنۍ، په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د قانون په اړه د ترمیمي قانون مسودې پر ضد، او د چمن پر لتوالو سره د ملاتړ په توګه احتجاجي لاریون شوې. نظرشان په کوټه کې راغونډ شوي ول او له حکومت غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو ویستلو لړۍ ودروي. هفته سال کې د خیبر پښتونخوا داخله او قبایلي چارو محکمې د مئی په څلورمه وکه مش استان لرونکو افغان کډوالو ته د جون تر 13 پورې د وټلو ویل دي. دا خبر په خپل ځای جاني خېلو او سیدونکو وای د هوان مرمۍ ماټر ګولي په بریټ کې دوه ولسی بغړي بدل شوی یو ژوبل دي. د سیمو سیدونکو داوا کوي چې د مې پښواګم محل د ماټر توغندې د پاکستان فوج اته غولي، خو فوج لا تر اوسه د دې دعوی پخلې نه ده کړې. او د پاکستان سپریم کورټ آئینی جرګګۍ د مې پر ومه په فوجي عدالتونو کې پر ملکیانو د قضیو په اړه د آرمی اکټ یا قانون د خپل اصلي بڼه د بحالولو فیصله کړې ده. د پاکستان ډان او جیو نیوز رسنیو د مې پر ومه خبر ورکړ چې دا پریکړه د سترې محکمې د اساسي قانون جرګګۍ ورکړې ده. عدالت د دفاع وزارت او نورو د غوښتنو منلو سره د سپریم کورټ د اکتوبر د 13 پریکړه لغوه کړه او د آرمی اکټ ځینې مادې بحال کړې. دا خبرونه لنډیز مو واورید او ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم په ګډون یو شمېر ملتپالو ګوندونو د مې په شپږمه مظاهره کړې ده. دوی له پاکستان د افغان کډوالو په زور د ایستلو اقدام غندنه کړې ده او د دې ترڅنګ د پی ټی ایم د مخکښانو د زندانی مشرانو د خوشی کولو غوښتنې ترڅنګ د بلوچستان کې روانې نامنې او د قانونو په اړه د ترمیمي قانون مسودې ضد په اړه هم دیدو ویناګانې وکړي. نور تفصیل له کوټې نه د مشالو د خبري اصحابات شبنم راکبي چې د مظاهره چانو په غوږونو پیلېږي.
د مې پر شپږمه پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، پښتون ژغورن غورځنګ او ازاره ډیموکراټیک ګوند له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستلو بلوچستان کې رواني نامنې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قانون په اړه ترمیمي قانوني مسودې منځورولو پر ضد او د چمن د پرلت په ملاتړ په کوټ کې احتجاجي لاریون وکړ. د لاریون مال د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي مشر نصر لازيري مشال ډوتا وویل
دا کډوال چې د نن څخه شاوخه 50 کال اوس پوره کې راغله دي، هغه نسل نستا چې کم نسل موجود دی هغه د لې پیدا شوی دی. د پاکستان د سټیزن د شهریت چې کم قانون دی هغه دا وایي چې کم بچی دلته وزېږي هغه د دې ملک شاری دی. نو افغان کډوال د دې ملک شاریان دی، پکار دی چې دوی دلته پاتې شي او کڅوک په خپل مرزي ځي هغه خوده، لیکن دا په زور ایستل دا د انسانیت خلاف دی، دا دا د کډوالو د جنوا کنونشن خلاف دی.
د پاکستان حکومت په اسناد او ای سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته د روان 2015 کال د مارچ 13 پورې له پاکستانه د وتلو امر کړی وو او د اپریل 3 افغانستان ته د غوډ لیږدولو دویم پړاو پیل کړی. لاریون کونکو له حکومت د پښتون ژغورن غورځنګ د مخکښ علي وزیر او د بلوچستان د یوالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچی او نور نیوڅو پالانو د رخصت کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه د پښتون ژغورن غورځنګ صوبایي مشر نور بچا مشال ریډو ته وویل
علي وزیر چې د تیرو اته نو میاشتو ساده د ریاست په زندانو کې دی، یواره په پنجاب کې ساتلې او بیا دلته د بلوچستان ایالت راوړی. دا وخت د سند په مختلفو زندانو کې استولې دي او پرده باندې یو هم داسې مقدمه نشته چې دوی په عدالت کې ثابت کړي او دغه مطابق د سزا ورکړي. هسي په جبر باندې دوی چې نه ولې دي امداسي سمداجي امداسي ملک نصیر کوکه خیل دا په زندانو کې دي. دوی دغه غیر قانون قانوني گرفتاری پر زد مر راوتلی او د خلاصون غشتنه کو
علي وزير د 2023 کال د اگست پر درېمه د اسلام آباد پلیسو په دې تور نیولې وو چې پر نموړي د موټر د ټکر د نشي مواد ساتلو او له پلیسو سره د نشیت تور پورې سوي وو چې عدالت په دې مقدمو کې ضمانت ورکړی. علي وزير د اسلام آباد راولپنډي بلوچستان د جیلونو وروسته د محل د سین په سکر جیل کې بندي دی. پولیسو پر هغوی تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو پر ضد یې ویناوې کړي او د ریاست پر ضد یې د خلکو پارولو هڅه کړې. ډاکټر مارنګ بلوڅه او د بلوڅانو د یووالي کمیټې نور فعالان په مارچ میاشت کې په کوټه او کراچي کې نیول سوي پولیسو پر هغوی د ګډوډۍ جوړولو تور پورې کړی. پښتون ژغورین غورځنګ او کمپالو ګوندونو په ګډه د خپلو احتجاجونو لړۍ د اپریل له 15 پیل کړې چې د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو سیمو کې احتجاجونه کړي. احتجاج کوونکي وایي که حکومت غوښتنې ونه مني نو دوی به مخته نور احتجاجونه هم وکړي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي غړي رشید خان ناصر مشال لیډو ته وویل
د داخلي جلسه په کوټه کې ده. د دې بعد موږ بیا چې نوې لا عمل به ټاکو. هغه دام کېدای شي چې موږ وزاله مخته درنه ورکړو. هغه دام کېدای شي چې موږ د آی جی پولیس دفتر مخته درنه ورکړو. هغه دام کېدای شي چې موږ ګورنر مخته درنه ورکړو. دا نن آخري جلسه ده. د دې جلسې بعد موږ د کمیټې بیا چې کمیټې بیا فیصلې کوي چې مخکې موږ څه عمل.
د پاکستان حکومت د پی او آر یا پروپا په رجستریشن کارډ لرونکو کډوالو ته د روان 2015 کال د جون تر 30 پورې قانوني جواز ورکړی. حکومت وایي چې د 2023 کال د نومبر راهیسې تر 8 لکه زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 8 لکه کډوال افغان سیټیزن او 13 لکه پروپ اپ رجستریشن کارډونه لري. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی او څنګه بس راته ایسا کبیر راته ډیره خبر وکړه چې اپ دلاری تاسو از موږ خبرونه اوریدلی شئ او ستونزه داسې ده چې په کوم هغه ځایونو کې چې تاسو رادیو نشي اوریدلی نو هغه کې تاسو د انټرنیټ ته لاړ شئ. خپل سمارټ موبایل ټلیفون کې زیاتره خلکو سره وي دا اپ ډاونلوډ کړئ او دا غي دلاری تاسو از موږ د خبرونه پاکي او صفا توګه باندې اوریدلی شئ. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د بنو جانخیل اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې فوجي عملیاتو پر مهال ولسته مرګ ژوبلا وړي. د دوی په خبره پرون مخام د فوج لخوا ویشتل شوې ګولۍ یو ځای کس او د هغه لور وژلې او په دې پیښه کې د وډل شوي پلار ازوی هم ژوبل شوی دی. په دې لکه جانخیلو یوه جرګه هم رابلدې ده. د جانخیلو د تازه پیښې په اړه فوج سندي بیلي خو له دې مخکې په وار وار ویلي چې د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د بنو جانخیل اوسیدونکي وایي چې 13 شپه یعنی د مئی شپږمه هلته د فوج لخوا ویشتل شوې موټر ګولو کې یوه د ځایي کس په کور پرېوتې چې پلار او لور یې وژلی دي، زوی یې ژوبل کړی دی. د جانخیل اوسیدونکو دغه مړی د بنو روغتون ته پوسټ مارټم ته راوړلی ول او د ژوبل شوي کس درملنه بنو روغتون کې روانه ده. د جانخیلو مشرانو او ځوانانو د غلطا وویل چې دا لومړی ځل نه دی بلکې د کلونو راهیسې وسلوالو ضد د فوج کاروایو کې عام ولس د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. هدفي وژنې هم روانې دي. د نامنۍ د مخنیوي په غوښتنو نور ستړي شوي دي. د جانی خیلو سیدون کې او پښتون ژغورنې غورزنګ د بنو رابطاکار ګرون وزیر د غلطه مشال ریډیو ته وویل چې پلار او لور د ماټر په ګولا ووژل شول. نن ورته پولیس مقدمه هم نه درج کوي. د نامنۍ د مخنیوي غوښتنه یې په وار وار کړې. حکومت ژمنې هم ورسره وکړې پر لتونه یې کړې خو خاورز یې ونه لیدله.
مشوم په جنی خیل فوج کې لادو هغه نه ماټر ګولې وښتل شو لې په عام کورینا باندې وینته ازیو ته فایرینګ وشه په هغه کې په یو کور باندې ماټر ګولې سیخ په سیخه ولاګېدله. لور یو یو ای لیر او یو زی ای دا پکې ولاګېدل. دا هغه واقعیت سو اول ځل نه دی کله د ډرون کیمرې په شکل کې چې هغه نه بامینار ورزدل شي عام ولس پکې زخمیون شي. تر نن ورځې راځه دا د مار د ژوبل سلسله راونه دوه کله د ټارګټ کلینګ په شکل کې کله د دماکي په شکل کې کله په وال ټکاول په تشدد شکل کې کوم زوريږي درې سرورې کول نه مې جنې خلې مسلسل د امن د پراجارګي وکړې مراکې وکړلې چې په دا غوښمن شه د حکومت سره د میجا په سټام پیپر لیکل ورشول چې تاسو مې امن درکوي خو بیا ها ریاست په امن ورکول کې ناکام دی.
د جنې خلو دغه تازه پیښه پاړه حکومت او فوسن نه دی ویلي. خدا دیوڑان دے فوزی چارواکو پا وار وار ویلی چه وصلوالو زیدی عملیات تیس کردی خدا مولس خیال ساتلی شی. جانی خیلو مشران و ازوانانو وویل چنان طول جانی خیل بیا جمع کی جی حال تسیما که جرگا کردی راتلون که لای عمل تاکی. جانی خیلو که دنامنی دمخنیوی او هدفی و جنو زید زایی اولس پا وار وار جرگی مرکی و پرلتو نکردی دویوائی چه نور دسیما که امنیت تینگ کردل شی او عام ولست نور نه زورول کیږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندل شئ. مونږ تر وصله 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ. مشال رادیو ته تاسو غواګي په تورخم کې د کسرن یو چارواکي صدیق اکبر د مې په ومه نیټه مشال رادیو ته د دې خبر تصدیق کړی چې د مې د شپږمې نه وروسته به افغان ډرایوران لپاره د پاسپورت او ویزې شرط یو وار بیا لازمی شي. دوی ویلي چې تر اوسه د ډرایورانو ته په ارزی پانو د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې خو د دې وروسته به دا سهولت بیرته واخستل شي. بلخوا په تورخم کې سوداګر ترانسپورټران وایي چې افغان ډرایوران لپاره دومره زر پاسپورت جوړول او په هغه د پاکستان ویزا اخیستل آسان کار نه دی او د سره به یو واری بیا دواړخیزه تجارت متاثر شي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر د مې په اومه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړ او د مې دیرشمې نیټې نه پس به د ټي ای ډي په نوم متبادل اسناد باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه ور نکړي. پاکستان 2014 کې افغان ډرایورانو ته د پاسپورت او ویزې شرط نرم کړی وو او دوی ته په متبادل اسنادو یعنی ټي ای ډي باندې د دواړو ملکونو ترمنځ د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. خو اوس ترې د دې سهولت اخیستو اعلامیه په داسې حال کې جاری کړې چې سږ کال د اپریل لومړۍ نیټې نه د افغان سټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو لړۍ پیل شوې او پی او آر کارډ لرونکو ته هم ویل شوی چې د جون دیرشمې نیټې نه پس به دوی هم له دې ملکه وباسي. ترانسپورټرانو سوداګرو ویلي چې د ټي ای ډي اسنادو ختمولو سره به ډرایوران یو وار بیا مشکل سره مخ شي، ځکه چې پاسپورت او ویزا اخیستل ډیر وخت نیسي او پاسانه نه ترلاسه کیږي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیه مشر مجیب شینواری په دې موضوع مشال ریډیو سره خپل دریز شریک کړ او دوی وویل
تیس مئی دا دے لاسٹ ڈیٹ تھا کہ چر دا ختم شی او دا ویزا پالیسی اناؤنس شی نو دی سر با زمون تقریبا 80-85% ایکسپورٹ امپورٹ متاثر کے گی ریز انداز چھ دلتا پا ویزا پالیسی کی نرمی نشتا ویزا سانے سر میلا وگی نر ڈیر اور کلینڈر او دوتا نو دا با یو مشکل عمل وی او دا ٹریڈ دا ودرے دو 50-50% پک امکان دے چھ ٹریڈ با 50-50% ودرے گی زکا چھ پا گراؤنڈ ریالٹی مم کمینو نو ٹرانسپورٹر سکن دی دا گا 10-15% خلکو سره ویزه شته ده او اکثریت خلک د ویزې نه محروم دي نو دا به یو مشکل عملی او دا به تجارت په منځ کې یو غټ رکاوټ وي.
د افغان ترانز د ټریډ یو سوداګر کلیم الله هم په دې باندې خپل خیالات څرګند کړل.
په تورخم کې د حکومت لخوا دا بینر ولګېد چې یو د 1 مئی 2015 نه بعد به پاسپورت لاګو کیږي او ټریډ باندې به یو گاڑی تگ را تگ نشی کولای او که دا تگ را تگ پا ویزا باندې شو نو افغانستان ډریور کلینډر ته د پاکستان ویزا حاصلولو کې ډیر مشکل دی چې غیله کبله به یو ځل بیا د پاکستان افغانستان تجارت ډیر متاثر شي.
د ټیمپرری اډمیشن ډاکومنت یا TAD په نوم مخصوصې پاڼې په کابل کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسلګرۍ تیارولې او په دې باندې پاکستانی او افغان ډریورانو شپږو میاشتو پورې بغیر د پاسپورټ او ویزې دوامداره تګ راتګ کړای شو. پاکستان په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړای. په تورخم دروازه پاکستانی چارواکو څو وارې افغان ډریورانو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې د تګ راتګ اجازه ورکړې او بیا وخت په وخت پرې بیرته بندیز لګول. د پاکستان امنیتی ځواکونو په تیرو وختونو کې ویلي وو چې په تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې شرط دې لپاره لازمي کړی چې هلته په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او دا د دوی د ملي امنیت په ګټه تمامیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو تاسو غواړي د جماعت اسلامي خیبر د سوري لاندې د مای پښپګما په خبر پرېس کلب کې په ترسره شوی سیمینار کې په زمشو قبالي ضلع کې د ټکسونو د نظام نه عملي کولو غوښتنه شوې ده. په سیمینار کې تاجرانو او صنعتکارانو هم ګډون وکړ او دوی ویل چې په تیرو شلو کلونو نه دوی د نامنیو له وجې متاثر شوی دي او په دې حالاتو کې په قبالي ضلع کې وفاقي حکومت په راروان مالي کال کې د ټکسونو نظام عملی کړو نو دوی به پرځت احتجاج لاس پوری کړي. نور تفصیل د غلام غصب رپورٹ کې.
د جماعت اسلامي خیبر د سوري لاندې په پېښور پریس کلب کې په ترسره شوی سیمینار کې په قبایلي ضلعو کې د ټکسونو لګولو مخالفت شوی دی او دوی غوښتنه کړې ده چې په راروان بجټ کې دي د قبایلي ضلعو د ټکسونو نه د استثنا حیثیت برقرار وساتل شي. په پېښور پریس کلب کې د مئی په شپږمه په قبایلي ضلعو کې د ټکسونو ناپیس کولو په ضد د سیمینار وروسته د جماعت اسلامي د خیبر ضلع امیر شاپیسل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو ولس د تیرو شلو کلونو نه د ناامنۍ په وجه ډیر متاثر شوی او دوی په دې حالاتو کې د ټکسونو ناپیس کول نشي زغملی.
چونکہ جون میش تر روانہ دو او په جون کې بجټ تیاری کی او په بجټ کې 10 الله په قبایلو باندې چاغا قبایل نن سبا دی او لاس مانین دی د مړیو حیثیت دی بزنس نشتا کاروبار نشتا بدمنی دو په بدمنی کې روزګار چرته وی کاروبار په غو باندې هم د ټیکس لګول یو کوشش کوي لکه نو دغه حواله سره موږ سیمینار غوښته وو چې قبایل هیڅ قسمه ټیکس لګول لا ورکول لا تیار نه دویم دای چې قبایل سره کوم وعده شوی وي کوم انفراستراکچر ډیولپمنټ د لپاره فند ریلیز شوی وو او کم د 70 سال نه نفسی وارڈ نہ محروم دی او 2018 نہ پس دین شور شو چی نفسی وارڈ ور کوي هغه ته اوسه پر ندی را کړی شوی لہذا هغه شری نه غوړو چې کړه هغه ولګ ول شي د غیلوکه حالت ټیک راشي د کالجز یونیورسټیز هسپتالونه میډیکل کالجز روډ انفراستراکچر دا ډیولپ شي انډستریز جوړ شي خلکو کو روبار ما ست خشي کنا پس به چرته کوي د خبره باندې سوچ کوي چې ټیک سویر کو کوي نه کو
په دې سیمینار کې د سوداګرو او صنعتکارانو استاد هم ګډون وکړو د خالد اپریدی په نوم یو صنعتکار مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی زندو کې صنعتونه په دمه دمه د پرمختګ په لوري روان دي او که پر روان بجټ کې قبایلی زندو ته د ټیکسونو نظام وغځولې شو نو د قبایلی زندو صنعتکاران به ډیر متاثر شي
او د ډریم ټیکسټایل په نمندګۍ باندې نن دغه د ټیکسونو په والا باندې یو سیمینار وو په پېښور پرسکرپ کې پر بلنه باندې موږ هم پکې شرکت وکړلو ډېرې جامع خبرې وشولې او په فعلاً خصوصا په دغه حالاتو کې چې یو د ملک سیاسي حالات هم نه دي چې کمیتي حالات هم نه دي او په دغه حالاتو کې داسې د ټیکسونو خبرې کول چې خلک ډېر زیات ځپل شوي دي او توان اوس نه لري چې هغه ټیکسونه برداشت کړی شي او هغه ټیکسونه په ځان باندې ومني کنه په 2013 کې دغه د ټیکس امنستي یا د اگزمشن د فسیلیټی راغله د سره په د قبایلی سیمو کې ډیر زیات صنعتکاری وشوله ډیر زیات صنعت راغی کارخانه ولګېدلې ډیر زیات روزګار ورسره جوړ شول ډیر خلک په کار او پر روزګار شول خلکو ته د روزګار سره په کمه بای باندې مصنوعات هم ملاو شو بیا په هغه کې یو کال په کال اکسټنشن وشوله اوس بیا په دیرشم د جون د 2025 د ختمېدو وخت دی ټایم دی د هغې په حواله باندې دلته دا سیمینار چې کوم وشول په هغه کې صنعتکاران موجود و به شمول دي مونږ او که خدا نخواسته دغه ټیکس نظام اوس په د قبایلي سیمو باندې راشي نو دا کوم کار چې شوی دی دا کوم په صنعت باندې خواري شوی دا کومه انډستري چې لګېدل یدو دا به بیا واپس د بندیز په طرف لاړه شي د تباهۍ په طرف به لاړه شي و هغه سیزونو دپاره چې دا کوم د فیسلټي یا د دولت پر کړل شوی وو هغه ټول بندوبست په بیکار لاړ شي
د سلطان اکبر اپریدی په نوم د جایدادونو او ځمکو یو کاروبار کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې په روانو ناسمو حالاتو کې د وړاندې نه د قبایلی زلو سوداګرو ډیر تاوانونه کړی دي او په کار د حکومت په دوی د ټیکسونو ناپیس کولو څخه ډډه وکړي ګنې دوی بیا په احتجاج لاس پوری کړي
کلمو دا پراپرٹی بزنس نن موږ په دا هره سدل ته موجودو چې چونکه موږ قبایلی سیمه د 13 یو کون نه د بیروزګاری بغیر کاروبار نه بغیر تعلیم نه بغیر انفراستراکچر نه او بغیر د هر څه نه خپل اثر رسوخ باندې خلکو ول ته خپل ژوند تیر کړو د ګورنمنت د حکومت طرف نه د ریاست طرف نه د غوس رئیس مرسته ملاتړ نه شوی اوس په داسې وخت کې چې هلته چیرته په شل کاله په جنگ کې مونږ تیر کړ اوس هم هلته د بدامنې حالات دي او هلته چې دي بالکل هیڅ کاروبار نشته هلته د آمدن څه ذرایع نشته او خلکو په خپل توګه باندې چې ځانته لږ لږ معمولی معمولی کاروبار روان کړی دی حرکت یې روان کړی دی بله داسې پکټ ټپې مانا دی هم نه مونږ د دغه وخت حکومت د غږ نه خبر شو چې هغه په مونږ باندې ټیکسونه لګوي هغه ود هولډن ټیکس دی هغه چیرې انکم ټیکس دی هغه سیل ټیکس دی دغې وجه نه لکه مونږ په دا شش و پنج کې شو په دا باندې حیران شو چې مونږ دا خپل زخمونه نه دي ګنډلي مونږ لا خپل زخمونه باندې پټې نه لګولې مونږ لا خپل کورونو کې سنبال شوې نو مونږ لا خپل کمرې نه جوړې کړې چې جنگ دی وجه نه خراب شي مونږ باندې ټیکسونه لګېږي دغه وجه نه مونږ دا ټیکسونه نه منو نه منلی شو
د وفاقي حکومت چارواکو د دې سیمینار د ګډونوالو د غوښتنو په اړه سر ردی عمل نه دی څرګند کړی او نه تر دې دمه وفاقي بجټ پېښ شوی خو تیر کال چې کله د قبایلی زلو سیاستوالو او د مدني ټولنو فعالانو د قبایلو لپاره دا ډول غوښتنې کړې وې نو د هغې وروستو په تیر وفاقي بجټ کې د قبایلی زلو لپاره د ټیکسونو نه د استثناء حیثیت د یو کال لپاره برقرار ساتلی شوی و.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی اکړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی د روانې غړې د اخري رپورت پر اورسا سه پام را ګرځومه. اسلامی جمعیت طلبه په پیښور پوهنتون کې درې ورځنۍ د کتابونو د میلې تابعیا کړ. بچي مقصد یې ځوانان د لوست او تحقیق اړخ ته پام را ګرځول وو. د تنظیم کوونکو په وینا چې د زده کوونکو لپاره هر کتاب یې 50% رعایت هم ورکړی دی او د ادب ترڅنګ د تحقیق، ساينس او د طب کتابونه هم موجود دي. زده کوونکو لدی میلې نه ګټه هم پورته کړې ده او دې ته خوشاله هم وو. چې نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبريال عظمت اشاره کوي.
د مې پښپګما په خبر پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه لخوا درې ورځې د کتابونو میله پیل شوې. درې ورځې میله کې د پښتو او اردو ادب ترڅنګ د انګریزي، فارسي او د نورو ژبو کتابونه هم ایښودل شوي دي. میلې ته د اسلامیا کالج، خیبر میډیکل کالج او پېښور پوهنتون بشمول د اګریکلچر پوهنتون زده کوونکي هم ورکلیو. د غونډې تنظیم کوونکي وقاص احمد مشال ریډیو ته ویل چې د کتابونو د میلې مقصد ځوانان د مطالعې سره آشنا کول دي. د نوموړي په وینا چې د کتابونو میله کې د اویاو زیات سټالونه لګیدلې دي.
په 50% باندې دلته سټوډنټ ته بوکس میلاویږي. سټوډنټ چې کوم دی دا کتاب نه لري وتی دي. د سټوډنټ او د کتاب په منځ کې ډېر غټ ګیپ راغلی دی. دا غیب بنیادی وجه زدا غړم چې یو خو ټیکنالوژي دا کم چې چیټ جی پی ټی دا مونږه لیمیټډ کلیو زمونږه ټایم کنزیوم لکه مونږ تاغه ډېر ایزیلی مونږه دا غړو چې یار مونږ خپل چې څومره ضرورت دي زمونږه مټیریل یې مونږه ریډی کولای شو. دویمه خبره سمستر سیستم دی چې باغه کې نوټس ته سټوډنټس محدود دي. اسلامي جمعیت طلبه د کتاب د کلچر عام کولو لپاره د دې بوک فیر انعقاد کړی دی.
د ورلد بینک د کال 2022 د یو سیړنې تر مخه پاکستان کې 22% خلکو ته د انټرنیټ اسانتیاوي حاصل دي. چلوجی زیاتر خلک خپل وخت په انټرنیټ تیروي چې ورسره د کتاب لوست هم متاثر شوی دی. د پیښور پوهنتون زده کوونکي ګل مشال ریډیو ته وویل چې د کتابونو میله کې د بازار نه په نیمه بیا کتابونه واخسته.
زما په شان کم خلک چې کتابونه ډیر خوخي اغام دلته ډیر په خوشحالي راغلي دي ځکه چې د افورډیبل پرایسز هم دي او لکه قیمتونه ډیر کم دي او په کم قیمت کې چې نارملی مونږ ته یو کتاب ملاويږي په هغه کې دوه مونږ ٹیکنالوجی پہ وجہ دانا دا چاہے کتابونه ویلو لزر نہ کی گی یا غصو نظر نہ کی گی مسئلہ دا چاہے ٹیکنالوجی پہ وجہ ہر چیز دومره آسان شو او پکور کی ملاوی گی چې څوک بهر اوزی نا ور پسی نو دا بک فیئر شی دی دلتا ټول اغه خلق را غون شی چې چا لگ ډیر هم انٹرسٹ پا ریڈنگ کې کنا نو صحیح خبر دا چاہے ٹیکنالوجی پہ وجہ مونتا مسئلہ کی گی اس اٹینشن سپین ډیر مسئلہ دا څوک هم یو پیج نه زیات کتاب نشی ویلې خو دا ګران کار دی خو زما په خیال
د اسلامي کالج د کونکي کراخان مشال ریډیو ته ویل چې د ټکنالوژي راتلو سره په ځوانانو کې د کتابونو لوست کم شوی نو داسې غونډې او د کتابونو میلې د وخت ضرورت دی.
مون پخپلا از سټوډنټ مون دلته راغلی یو بوکس ګورو خو مطلب چې مون یو بوک ته ګورو نو زموږ ابل ته شوق پیدا شي چې مطلب دام واخلو نو زه دا ویل غواړم چې مطلب داسې بوک فیر ارینج کول پکار دي سټوډنټس لپاره چې هغه مطلب موټیویټ شي مونږ وګورو ورال چې کوم دی ټول نه غټه وجه چې د هغه الکترونیک میډیا ده ځکه چې هغه سټوډنټس ته سوچ کوي کنه مطلب چاہیے ایکسس ایزی دي هغه مونږ ته فری آف کاسټ ملاویږي نو بس هغه طرف ته زیات تر متوجه دي.
ورلد پاپولیشن ریویو د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د امریکای اولس په نړۍ کې د ټولو زیات د کتابونو لوست کوي. راپور کې ویلي شوی چې د هندوستان اولس په اونۍ کې 1 غنټه کتاب لولي. پاکستان کې هر کال اولس صرف 6 غنټه کتابونه لولي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.